ستړي مشي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې از منور شاه بیا ستاسو هر کله کوم په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. په اخیری برخه کې تاسو لپاره هفتوار خبرونه مشالونه هم لرو، خو راځي چې په سر کې د نجیب امیر نه د دې ساعت تازه خبرونه وو.
د پاکستان سرلخکار راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلې. جاپان د افغان کډوالو قبایلي بې کورشو لپاره پاکستان ته مرستې ورکوي. د ایران مرستیاله ولسمشره د هغې د یو بیان له وجې په کور دننه د سختو تنقیدونو سره مخ شوې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ایز امنیت، د پولو د سارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه هم بحثونه وکړل. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان د خارجه سلاکار سرتاج عزیز هم پرون ویلیو چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته. د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه سوار لستانه تر درمن لروسته له روغتونه رخصت شول. تیر ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تورستانو د هند پر کنسلګری برید وکړ چې پکې یو اسکر او یو ملکی وژل شول. نن لستانه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویانا تولا خوګیانی مشال لړې وتول
نولس ملکی وګړي چې یو میرمن او ماشوم هم پکې و ټکن شوي و چې سوار لستي د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کنسلګری کارکونکو ته زیان نه دی وخت او 15 سره بریدګر وژل شوی دی. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګ د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو تنن په لیږل شوی یو خبر پڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې رسوي. برپانه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان، افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو خپلو سیمو ته رسنېدو په موخه لګول کېږي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو اثارو یو برخه به د جاپان په مرکز ټوکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي مشال لډیو ته ویل چې د باختر ګنجینې د 210 قلم اثارو نندارتون به د اپریل میاشتې په 21مه د جاپان په ټوکیو میوزیم کې د 2 میاشتو لپاره نندارې ته ایښودل کیږي. دا لرغوني آثار د دسمبر له 15مې د فبروري تر 15مې د جاپان په کیوشو میوزیم کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ښاغلي حکیمي په وینا د دغو دواړو نندارتونو له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالیې په ډول ورکول کیږي. د ایران مرستیاله ولسمشره شاهین دوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړي په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. نوموړي د فبروري په 23مه دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم واخیستې او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دی ویلي و هغه چې ژوندي پاتې شوي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دی چې د خپلو پلرونو غچ په اخیستل غواړي. د ملواریدي دغو څرګندونو د هغو چارواکو ادعاوې پیاوړې کړې چې نوموړي د درواغو په خپرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حمیدین د مارچ په 2مه نیټه ویل چې د ایران د مرستیال ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړل شوی دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې، خو نمونه نه دی په ډاګه کړې. ولیکې چې امریکایي پلټون کې د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتی توقیف خانه کې له دغه تن نه پوښتنې کوي. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ، خو دومره یې وویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویاندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوي دي. اردن وایي د سوریې د پولې سره نږدې د یوې چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید یې شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په 2 نیټه وویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه پوځي او ملکي اهدافو د بریدونو کولو هوډ درلود. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکي لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبر اژانس ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسیې تیلو شرکتونو له منیجرانو سره وکتل او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تېرې جنوري میاشتې سره برابره ساتي. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماته ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. د لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې یو سره نهش منډې جوړې کړې چې بنگلاديشي ټیم دغه هدف پوره کړ. د بنگلاديش او د هند ترمنځ به اوس د فائنل لوبه د یک شنبه په ورځ ترسره کیږي.
نجیبا مرزا ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال ریډیو په دې روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي، خو افغان کارپوهان وایي مشکله ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي.
وان طالبان په خپل په څو ډلو ویشل شوی دی او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو مشر شاجی ګل وای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به د ویزیت هم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به د خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د نوي مشر له پرونه خپل دنده د شروع کولو په اړه ریپورت هم لرو او نور ریپورتونه به واوري. دا غي ترڅنګ په اخري برخه کې درته هفتوار خبرونه مشالونه کې د لیکوال او شاعر عبدالله اکبر خان اکبر د ژوند او فن په حق له حال او رولې شو په هانجه پاړوي.
کوم ډرامې لیکل کېدی او به ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت فاتح خان دی دی او په خپل سکول کې هغه کولې. دغه ډرامې وضعیت کتین د عبدالکبر خان اکبر لیکلې.
مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه کې رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته پروند د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر رسنیو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو ورسره خبرې ترې کړې دي. په دې حق تفصیل د فریبا ظاهر رپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پر اتلونکي شاو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلي شریف د سفر هدف او مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات په راوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولی سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیا او برخمندي او کورنۍ هم حالت دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید دا وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
هلته د فروری په دروشته بنیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به نیغ په نیغه مذاکرات د مارچ په اولنۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. دغه هیوادونه اسه کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان شخړه هوار شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا یې د کامیابېدو څومره امکانات دي په اړه یې د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیډنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سناسه نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابۍ دوه څومره امکان دي. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولي او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هواره ولې شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوي او طالبان د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو تفصیلي مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکرات میسا افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکرات تقسیم دوه دلیل د افغان طالبان په خپل په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راشي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په دغه ډول میټینګ کې دي دوی په خپل ډیرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل منځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې. بالخصوص په افغانستان کې نو که دوی سوله غواړي دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې صلح لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو په اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو د دغه خبرو نیټ چې وو دغه لږ ډېر خدوخال چې دي یو نقشه چې دغه خو مخې ته راغلې ده خو تفصیلات چې دي هغه دوی د غیر حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې کوم متعلقه خلق دی هغه د ډیره حد پورې پور امید دی او د ډیره حد پورې هغه دا داوم کوي چې دغه پروسس د ډیره حد پورې اوس د سپیکټ رسیدلې ده چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
د پداسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اډخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړي دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. جاپان د افغان کډوالو او د راز د پاکستان د قبایلي سیمو نه بې کور شوي خلکو د امداد لپاره د مالی مرستو اعلان کړی دی چې د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا به په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي. په دې حق لراته په تیره ګړۍ کې خپلې خبریالې رابعه اکرم خان د اسلام آباد نه دغه حال راکړی.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې د پاکستان د څنګه لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې جاپان د کبایلي سیمو کډوالو او افغان کډوالو لپاره 1,60,000,000 امداد اعلان کړی دی او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو مختلفو ایجنسیو په ذریعه ورکړی کیږي. د دې امداد اعلان د جاپان سفیر د ورلد فوډ په دفتر کې کړی دی. خبر پاڼې تر مخه چې د دې امدادي رقم نه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ څانګې یو این ډی پی ته $1,00,000، کډوالو نړیوالې ادارې ته $1,000,000، د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف ته $1,00,000، او د خوراک نړیوال ادارې ته به $1,000,000 ورکړی کیږي. د دې خبر پاڼې په وینا چې یو این ډی پی به د کډوالو واپسې، مقامی رانچې او د روزګار او کاروبار غوندې مهمې شعبې کې کار کوي. د دې نه علاوه د کډوالو نړیواله اداره یو این ای سی آر به د کډوالو واپسې، تعلیم، روزګار، تربیت په لړ کې کار کوي. د ماشومانو د چارو اداره به چیف یونیسف د میندو ماشومانو په حق کار کوي، او د خوراک نړیواله اداره به د غذایي ضرورتو او تعلیم په لړ کې اقدامات چتوي. او جاپان د دې نه مخکې هم کال 2015 کې د $1,40,000,000 اعلان کړی و. منور شاه صاحب د دې خبر پاڼې په دې کې دا هم راغلی دي چې کال 2002 نه تر اوسه پورې 1,60,000 افغان کډوال خپل علاقو ته تللي دي او 13 کال د دې شمېر 8,500 و.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د قبایلي سیمو د اصلاحات لپاره د جوړې شوې کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلي استادو مشر حاجی شاجی ګلوای یا د کمیټې په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او د راز بخپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي، خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې حقله تفصیل د ویلاندې د مینا پاس. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دله شوی و. اوس نو گورنر راغلو جمعه پورز باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نو گورنر حل پخلی نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند تا، باجاوړ تا او رسنار وزیرستان تا، او دغه نورو ته به ان شاء الله تعالی امید دی چې بل افسنه به د وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په رسپیشن کې یو هفته مخکې ما خبره وکړه او غوره ته د یک میهنه راکړه چې په مارچ کې به دا ویزیت هم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی، چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په څه ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټه جوړه په هغه کې زمونږ په قبایلو کې مرتفقات خلک منګه په قبایلو کې وشيغو هغه کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلی پارلمنټریان دي. ظاهر خبره ده چې هغه منتخب خلک دي، هغه له خلکو ووټ ورکړل دي، په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دي. دغه طبقه دا غینه پس سیاسي خلک دي او مذهبي خلک دي. دا غینه پس چې کوم دی زمونږ قبایلی امایدین دي، نو په کومه کمیټه چې دی جوړی نو د پنجاب نه دی نه جوړی، مشکم په هغه کې د خیبر پښتونخوا نه کسان واخلي چې هغه ته د قبایلو مطابق پته چې هغه د خدا کم از کم چې دا خو د پته چې وزیرستان په کم ځای کې دی او باجوړ په کم ځای کې دی.
نو مبړې زیاتوي دوی هلمندي چې د خیبر پښتونخوا نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه به د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو پکار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فلر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی دا کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دی، بالکل یې فټا کې هغه یې سم نشي کوله. نو پارلیمنت ته اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی. نو صرف ټول اختیار چې دی هغه ایگزیکټیو سره دی. ټول مخ خدای دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول آرګن اف دی سٹیټ دی، ایگزیکٹیو او پارلیمنٹ او دا جوڈیشری د دې دار اختیار تاسو ایکسټینڈ کړئ. کم از کم هغه ته خو کانسټیټیوشنل چې کم رائټس دي هغه خو ملو شي کړي، دې ته یو وایس خو یو آواز خو ملو شي کړي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یوه نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړ کې سمود وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومان په حق لا قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومان سره جنسي تیری کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومان په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 15 نه تر 20 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونه د حکومت د ګام ستای خو وايي چې حکومت د قانون عملي کول یقیني کړی. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد اعظم خبريال احمد الله راکوي.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومان د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منزور کړي شو او د قانون تر لاندې ماشومان سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومان غلط عکسونه اخستونکي او یاد هغوی غلط فلم جوړونکو ته به هم 1 کال د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د ترمیمي بل د منزوري دو ورستو د ماشومان په قاچاق کې ککړ خلکو ته به وس د 15 نه تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس،
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو ورسو زمون کمیټه ته را لګل شوی وو او دا بل په نوې ورسو کې سینټ نه پاس کول ورسو واپس قومي اسمبلی ته لګل وو. نو دا بل نن مونږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کی ارشد محمود نه تاسو چې دا بل به تر کوم حده ماشومانو ته تحفظ ورکړی شي. نو د نوموړي وینا وا کې حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړی کېدای شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه وا چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټس کې د ماشومانو په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړی دا یو اهم پوائنٹ چیر پدې باندې په عمل درآمد کولو سره حساب کتابي او دای د پردا زوم چې ډیره ضروری ده چې پدې کې د چاچی سیمواري د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کولو په حق باندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت ده. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهي ډیره زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی وو. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسی تیری پیخی ورستو په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړې شو او د کمیټي لخوا دا بیل پاس کول ورستو اوس به دا سینټ کې پیښ کیږي او هغل تنا د پاس کېدو ورستو قومي اسمبلی تبا لګلې کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
خو د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالو خبرونه درته هم د رواني غړې په اخیری برخه کې لرو او ریدلې مهروي خو د دې غړې ځنی نور ریپورتونه د ماحولیات او موسمی بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وای دوی د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې په کې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه ریپورت هم خبرې وکړي په کوم کې چې د دغه صوبې یو لس ضلع د قدرتي افتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي په دې هکله نور تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه را بللې ده د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ او دغه کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګشوای دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبرې کوي ضیاء الله بنګشوای
یو میٹنگ ہم کال کرے گا نا اور انوائرمنٹ اور سورا دا فارسٹ ہمارے سارا فارسٹری دا سورا دا ٹول محکمے میں ٹول کال کری تھی نا اگر کی کوشش دارا دا سورا کم دا کمپین شروع خان صاحب حکم بنے دا بل انٹری سونامی کمپین دا منہ پھول صبح کے لگے ہو دا بل انٹری سونامی تو زور کرے گا دیر پارا سہرا ٹول نزیت اگا وہ لگو دا بوٹی وہ لگو سر اگا موسم کی کم تبدیلی رسی اگی سر روک تھام فیوچر پلاننگ وہ تو ہم یہ گرمی کا تو گورے چاہتا موسم کے دور تبدیلی روانے سے اس کے یہ مارچ میں آشتا اور گرمی شروع گرمی تیز اشوا کا نا دیا والے سر جو میں پر انوائرمنٹ میٹنگ ہم کال کرے گا
تا موسمی بدلون پاڑا حکومتی کمیٹی دینا اڑان دی پخپل یو رپورٹ کی دا ویلی بو چی دا خیبر پختونخوا یو لس ضلع پر روان وقت کی دا موسمی بدلون لوج اغیزمن کے دیشی او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکو له وړاندې نه د څه قسمه قدرتي افتونو د نظم لپاره منصوبه بندي وکړي په دغه یو لس ضلعو کې بنیر اسواد شانګلا کوز او بردیر چترال هریپور بټګرام مانسیرا ایبټاباد او کوهستان شامل دي په پیښور کې د ماحولیاتو یو کارپو عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندي وکړي
او دلته تبدیلی چې کومه ده بدلون چې راځي په دې باندې معیشت باندې نور تو جن باندھے اثر پڑے اور رہی جگہ تو نہ زمین ٹول دا سندھو نہ رہتی ذرا راضی دم عشت و بد چکن تقسیم دے دا دا گلیشیئر چکن دی رہے دا دا چکن دی رہے دی جنو نہ دا کلا کابل نہ ریور کابل را روان دے نا دا تے سندھو دا ٹول جن کی نہ گلیشیئر پر چکن دی نہ دا بدن بو جوان دا گلیشیئر چکن دی دا رو ماسی اور ضرب ماسی دی تے درمیان دے بدن بو جا پر او په دې ګرمه حرارت په وجه باندې زیات شي او چې کله زیات شي دا به سبای ډیر راځي
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته نو باید په دې اړه لوړان دینه کار وشي عادل ظریف وایي په غریزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی
اوس هم ذراتی علاقې چې کوم دي او ځنګل کې دي په اړه باندې ډیولپمنټ روان دی او چې کوم ځنګلاتي ځای ته ځای روان ده او چې کوم دي نو په سوات کوم څه دومره پای کې غټ غټ کنټرولمنټ جوړ کړی ته جوړې دي دي او ما نه جواب چې دومره ځنګلات والی شو او چې چېرته فوجي کاروایی کیږي هلته کې وخت ملیټنټ هغې ما باندې او بیا فوج په هغې اکشن په هغې کې جواب کې چې کوم دی نو هغې بدل کې بیا هغې یې تباهي کړي شوال به هم پلته تللي وي هلته کې ډېر ځنګلات نو دا خو ټول زموږ یو سلسله ده د ځنګلاتو د ګلیشیئر د اوبو او دا زموږ دا ټول هر څه روانېږي تباه کېږي
بل خوا د ماحولیاتو او موسمي بدلون په اړه حکومتي کمیټې دا هم وایي د موسمي بدلون له وجې د پېښور مردان چارسدې سوابۍ هنګو کرک بنو او یو شمېر نورو سیمو کې ریزمکو ته هم سخت نقصان رسیدلی شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د فرخنده اسد ریپورت مو پکې واورید. د رواني غړې د مایته ورسیدو په پښتونخوا کې د سهار لسنې بجې دي. نجیب عامر استودیو کې را سره موجود دی. راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې او باور یې ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګه د قبایلي بې کوره شو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ورکوي. دغه مرستې به د بېلابېلو مرستندویو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو شو څخه د 1400 درملنه شوي او دغه کسان له روغتونه رخصت کړی شوي دي، خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تېره ورځ مشکوکو وسله والو په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید کړی او په دغه پیښه کې 15 برید کوونکي وژل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس پر نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. د ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارام سیستان بلوچستان ایالت د یو کړي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوی دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. پینټاګون د دې خبر پخلی نه دی کړی. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو 6 اورونو کې 129 منډې جوړې کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېده چې 15 توپونه پاتې وو. بنگلاديش په یک شمې په ورځ له هند سره پایلو بکی لوبي.
د نجیب امیر نامو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس په موکړی چې د پاکستان کورونا ویروس پاڼو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق له انکوائري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائري کمیټه د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړې وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائري کمیټه دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوي. که انکوائري کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي، هغه تبه په راتلون کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي، یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي، او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې زیاتېدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ترانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم
کرایانی را کمی کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمېر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه د ټیسټونو د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمه برخه د نجیب امیر ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کال وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخ قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خود ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان زده کوونکي سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثر همداسې خلکو رای ورکړی وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځې څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونه ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له څلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساینسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نه لګیدلي بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې حقله د امنیتي شورا د غړي هیوادونو د رایو اچولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا سارنه د نور هم ټینګ شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې د وشتونکو میزایلو د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رایې د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د اسمویونو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه.
د ریزالت آف د ووټینګ از د فالوینګ.
د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې. نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوي دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل.
دا
پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډېر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغسې خطرناکه پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو چې د مشال نه ساته خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته، په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ټاکل شوی کمانډان ویلي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده شروع کړه وایي طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیفونو نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حقله تفصیل د کابل نه زمونږ همکار محمد حدیث پردیس راکوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سوارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations in the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniti zwakuna qati'ana amniti amaliyat aur rahbari pa las lari da mili wahdat hukumat da joredo aw musda qatim latad mamuriyat pa yukalana muda ki da muhim da yaad kro chi dalta sa sawidi da afghan amniti pa uslomra iwazi las kalati rishi.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او د غزواکونو تر ډیره افغان ځواکونو ته د روزنې چاري پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پروانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندي د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور ملمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه مشالونو. د مشالونو خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بنیرې جوړوي. د دې خبرونه په پای کې تاسو ته د ګلروف شوقي په غږ کې یو سندره هم لرو. نو راځئ چې اول واورو مشالونه.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیرې ما او په مشالونو خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لاره. هغه خپلې ړومبۍ زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
دې چې وین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. هغه نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه کې چې وینو وخت تیر کړو بلکې د هغه په وخت کې چې کوم مدرسې هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې او به ډرامې درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې وضعیت کړتي نه د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې دغه مطلب اړومبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلی وه او هغه سټیج کړی وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې وی چې د دې ډرامې وکړه سټیج کېږي نو باقاعده پښتنو هغوی چې به راکم ناست نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې مونږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې دوی تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړه ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کاله پر خو چې دې ته کشر نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کنو په هغه کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمت او دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسئلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امنوای
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو دغه پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیتو د ټکر چې کوم واقعیا شوی و، د قصه خوانه کوم واقعیا شوی ده، د بابړې کوم واقعیا شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوي او جیل په تنګ شو. نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلې دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
شاعری حکومت صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالہ جلسوں کی چیز میں جداد نثر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب چکن بھی دیر اہم کتاب دی خود کے لیے حوالی مرسی روخانیہ کا مغل و تحریکیان اسلام و مسلمان نہ رہی ہو بل کتاب دی سرحدات چکن بھی نہ رہی ہو بل کتاب دی لازم خان بس چکن سرودری دیا کی چاکشے تو کتابه ترجمه هم کړی ده د مولانا روم مسنوی ترجمه په پښتو کې په دې ځوان باندې دی چې تاسو کړی ده.
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو ته پوس پښتنه نه خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره داغی په دغه باندې یوځای شو. نو وی چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم ملګري دی سره یوځای و، دی دا خبره ډېره مایند کړې وه. او دوی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارت دین دا خو د پښتنو لپاره وو، دا خو دې لپاره نه چې مونږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده، او بل د عدم تشدد دغه چونه دی نه قایله. ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله، او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو دې باد نه کړې، او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نو، بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو. د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع لکه هغه وخت ناچاپ، او بیا اوس وروسته یې زی چاپ کو د برصغیر پاک او هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه جما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونې بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
سادر بزر تو پکی کرزوی او کنا شغل بدل گو تار سنگو آتا سمان